Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلوو. په خبری راپورونو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي. تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. نن دوشنبه ده، د سلواغې عدلوي 15مه د فبروري 4مه. سبا سیشن بعد روسی په قربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. په خوست کې په لسګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه به خپل عسکر وباسي. هغه له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا متحده ایالاتونه پر استخباراتي چارو ډیره اتکا وکړي. دا مهال شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دی را دي. د ځینو راپورونو پر اساس ولسمشر ترامپ څو وخت مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستان څخه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. سبا سه‌شنبه د روسیې په قربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. د دې غونډه چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت کوم چارواکي پکې ګډون نه لري. پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه ګڼ همکاران، د غرض د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسني حکومت کې دنده نه لري د غونډې ته ورځي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی له دفتره پرون خبره سوي راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پای لپاره لومړی ګام وي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د مسکو په غونډه کې له کابله د ورتلونکي هیئت اساسي هدف به پر بین الافغاني مذاکرو ټینګار او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام خوندیتوب وي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ویلي چې دا شورا به د مسکو د غونډې د نتایجو تر اعلان وروسته خپل دریز روښانه کړي. په خوست کې په سلګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی په بلوچستان کې د ارمان لوڼي وژنه وغندله او د هغه قاتلینو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. مظاهراتچیانو د پښتنو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول او د کوزې پښتونخوا له خلکو سره یې یووالی څرګند کړ. د پښتون ژغورنې د وتلي غړي امان لوڼي جنازه پرون د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله کې وسوه، خو د افغانستان په څو ولایتونو کې ګڼو کسانو د هغه غایبانه جنازې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې ارمان لوڼۍ د پاکستان پولیسو وژلی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ویلي چې پر ارمان لوڼۍ د زړه حمله راغلې او سا یې ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي، څو په دې ترتیب پر ایران له نږدې نظارت ولري. ډونالد ترامپ دا خبره پرون په یو مرکه کې له سی بي اس تلویزیون سره وکړه. ترامپ تیره میاشت په دې اعلان چې له سوریې خپل ټول 2000 پوځیان باسي د امریکا نړیوال متحدان حیران کړي وو. هغه له سی بي اس سره په مرکه کې د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل
We have very fast airplanes, we have very good cargo.
چټک الوتکه او خی بارون کلوتکه درو کولای شو جر بیر تراستانو شو لسمی څخه نو وځو. په عراق کې یو پوځي اډه لرو چې فوق العاده مرکز دی.
ټم زیاته کړه ځکه دا اډه په عراق کې فعال ساتي چې پر ایران له نږدې نظارت ولري، ځکه د په خبره دا هیواد یو استون زده. د سوریه یو پوځي چارواکی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ائتلاف د سوریه په ختیځ کې د پوځ د توپخانی پر یو مرکز برید کړی او دوه سرتیري چپیان کړی دي. د سوریه دولتي خبری اژانس سانا دغه پوځي چارواکی په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکه تیر ماښام د دیر الزور شهر په البو کمال سیمه کې د سوریه د عرب پوځیانو پر دغه هدف برید وکړ. د خبر له مخې په برید کې یو توپ هم له منځه تللی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ویان ډګروال شان راین په یو ایمیل کې ویلي، زموږ پر همکارو ځواکونو برید سوی و او هغوی له ځانه د دفاع حق درلود. راین وویل چې دا پیښه څیړل کیږي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید. دوی د کاتولیکانو لومړنی مذهبي مشر دی چې عرب چاپو وزمې ته سفر کوي. پاپ فرانسیس چې پرون ناوخته ابوظبي ته ورسید، نن به د ادیانو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون کوي او د قاهرې د الازهر جومات له ملا امام شیخ احمد الطیب سره به وګوري. پاپ فرانسیس تیره اونۍ دغه سفر د مذهبونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب بللی و. په متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 1 میلیون کاتولیک عیسویان ژوند کوي چې ډیری یې د فلیپین یا هند وګړي دي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي.
We had to get out of these endless wars and bring our folks back home now.
په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو د سازمان د همغږي لومړی غونډه پرون په کابل کې وسوه. په نور موضوعاتو کې اوري چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي دغه غورزنګ د یو وتلي غړي ارمان لونی بدل باخلي. د ژوند پر رنگونو کې یو تن د امن په صورت کې د خلکو د سوکالۍ هیله لري.
هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو، جنگونه ورک شي، دا یو لري چې هیڅوک په افغانستان کې بیکار پاتې نشي، هیڅوک به بیکار هر چاته به کار زمينه مساعد شي.
تر اونۍ به جو نور مسائل هم څیړو. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان جګړې ته په اشاره ویلي چې نور د دې وخت راغلي چې لدی نه ختمیدونکې جګړې راووځو. هغه دا خبره له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو ځنګړي مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. ښاغلی ټرمپ وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او به کتل سي چې نتیجه یې څه کیږي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د امریکایي عسکرو د یو اغیزناک شمیر د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. جزئیات له سفی الله ستانکزی نه اورو.
د امریکا د پوځي او سیاسي مشرانو د وروستیو دریزونو په خلاف چې په افغانستان کې د عسکرو په پاتې کېدو ټینګار کوي، دغه هیواد جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وویل له افغانستان خپل عسکر باسي. هغه د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولای شي. موږ باید له دې نه ختمیدونکو جګړو راووزو او اوس خپل عسکر کور ته راولو. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ څار نه لرو. له استخباراتي لارو به موږ خپل نظارت کوو او ډیر نږدې نظارت بلرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه ورته کړي. په دې لیک کې چې جزئیات یې تیره اونۍ نیویارک ټایمز خپاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. ټرمپ د تیرې اونۍ په پنځمه ورځ هم په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د صنعتي سکتور استازیو ته په وینا کې له افغانستان د عسکرو په ایستلو خبرې وکړې. هغه ویل د افغانستان د سولې خبرې ښې روانې دي او که موافقه وشي نو موږ به خپل خلک کور ته راولو. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې هم ویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او دا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي. موږ له طالبانو سره غږیږو او به ګورو چې څه کیږي. لومړی پوښتنه خو دا ده چې آیا موږ باید له اوله هلته وای؟ دویمه پوښتنه دا ده چې موږ هلته پوره 19 کاله یو. موږ کلکه مبارزه کوو، تر پخوا ډیره کلکه. زه فکر کوم چې هغوی ستړي دي، فکر کوم ټول ستړي دي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چې تر اوسه یې 2 واره له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ شپږ ورځنۍ ناسته په دوحه کې د جنوري په 16 پای ته ورسېده، چېرته چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله د خبرو یو اصلي اجنډا جوړوله. خغلی خلیلزاد ورسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او ویل چې طالبانو ترې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غوښتي. خود د خبره په دې اړه په هر ډول پریکړې له افغان دولت سره په همغږۍ پراخ بحث کیږي.
سیاسي رادیو ته غوږ یست. په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان د همغږي لومړی غونډه پرون په کابل کې وسوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان په سیمه کې د پایدار پراختیا او ثبات لپاره د پله حیثیت لري. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ریکا د اقتصادي سازمان د سفیرانو د هماهنګۍ ناسته د دغه سازمان د دوه کلنو فعالیتونو د ارزولو او راتلونکو پلانونو د خپلې کېدو لپاره مهمه بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبه په ورځ په کابل کې دغې ناستې ته په وینا کې په سیمه کې د افغانستان په تاریخي رول او اهمیت ټینګار وکړ.
وی ریمین کمیټډ
دی وی موږ په سیمه کې د خپل تاریخي رول بیا ژوندۍ کولو ته ژمن یو. موږ غواړو افغانستان په سیمه کې یو ځل بیا د وصل د نقطې په توګه د ټولو هیوادونو لپاره د پایدارې پراختیا او ثبات لپاره د پل حیثیت ولري. خغلی ربانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت کولی شي دغه هیواد له اقتصادي اړخه د سیمې لپاره د وصل په نقطې بدل کړي. د اقتصادي همکاري سازمان یا ریکا اتم پړوناسته دوه کال وړاندې د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو او ټاکل شوی چې اتم پړوناسته د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په ازبکستان کې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري کانفرنس یا ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوی ډیلی، اسلام آباد او ترکمنستان کې غونډې کړې دي. دغه سیمه ایز همکاري پر اقتصادي وده د بیوزلۍ پر لمنځوړلو سیمه ایز اقتصاد او امن راسرخي. د یو شمېر راپورونو له مخې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د پروژې تمدید، له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږد او د چابهار د ترانزیټي دالیز پرانستل کېدل د ریکا د اقتصادي همکاري او سازمان د مهمو پروژو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ریکا د همکاري او سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې تر څنګ د دغه وزارت په انګړ کې د ریکا د سیړنو او ارزونو د مرکز پرانسته هم وکړه. د دغه مرکز د پرانستلو هدف د سیړنې ظرفیت، د سیړنیزو همکاریو پراختیا او په سیمه کې د سوداګرۍ د کچې لوړول او پراختیایي پالیسیو پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ریکا د اقتصادي همکاري او سازمان کنفرانسونه په عمل کې ګټور نه دي تمام شوي. د دغو کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په کابل کې د ریکا د همکاري او سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ته په اشارې سره ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاري د روحي پیاوړتیا ډیره مهمه ده.
تاکنون عملا افغانستان
ازی همکاری منتظر دی. وای تر دې مهاله له دغه همکاري او افغانستان په عمل کې کومه ګټه نه لیدلې، خو په ټوله کې سیمه ایز همکاري مهمه ده، ځکه د سیمې هیوادونه باید په اقتصادي، تجارت او ترانزیت او امنیتي او سیاسي برخه کې همکاري ولري او دغه روحیه باید دوی رامنځته کړي. او دا ځکه چې نړۍ د سیمه ایز همکاري پر لور روانه ده او دا په هوای باید افغانستان او سیمه هم ولري.
افغانستان او منطقه هم باید تمرین او آگاهی
خغل سهون وای اوس مهال افغانستان او سیمه لګنو ننګونو ستونزو سره مخ ده چې دوی اړباسي چې د اقتصادي همکاري او پرځ په نورو شخړو کې خکیل شي چې دغه چاره د اقتصادي همکاري او پر پرختیا نه وړه اغیز خندي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد تکل راته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د استازو د خبرو وروستای حال تحلیل کړی. د دې مطلب سرلیک دی: طالبان په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره ګوري خو له ولسمشر غنی سره نه. ورسپانه لیکي طالبان به په نږدې ورځو کې په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره وګوري. د مطلب د لیکوال په وینا دا کار به د ولسمشر اشرف غنی حکومت نور هم کمزوری کړي، ځکه له دې مخکې هم کابل د دې خبرو له جریانه په څنډه کې پاتې شوی. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی هغه اندېښنې یادوي چې وایي که امریکا مخکې له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني له دې ډلې سره په خبرو کې بیړه وکړي، نو د افغانستان هغه دولت به کمزوری شي چې په ډیره لوړه بیه جوړ شوی دی. ورسپانه د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو د غړو په حواله لیکي چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنلیکونه د بېلابېلو ډلو استازو ته استول شوي، خو د نیویارک ټایمز په وینا تر اوسه هم روښانه نه ده چې دا غونډه چاره بللې او څوک به ګډون پکې وکړي. خورسپانه د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان سبغت احمدی له قوللی کې چې نوموړی وای د مسکو د غونډې جوړېدو ته اړتیا نشته، ځکه د نوموړی په وینا په دې غونډو قطن افغانستان ته سوله نشي راتلی. احمدی د مسکو غونډه یو سیاسي ډرامه بللې ده. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونې د نړیوالو کړکیچونو په لړۍ کې د ترکیه، عراق او چین د مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د روانو هڅو د پرمختګ په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو د خبرو په لړۍ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې لیوي ونې خبرو وروسته د تیرې دوشنبه په ورځ د دواړو خواوو د موافقې د مسودې پر جزئیاتو رڼا واچوله. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونه د خلیلزاد له څرګندونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی د عکس العمل یادونه کوي چې پر طالبانو یې له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غږ وکړ، په مطلب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ولسمشر غنی لخوا د یو لیک د استولو یادونه هم شوې چې د راپورونو له مخې ښاغلی غنی په افغانستان کې په کم لګښت د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه پکې کړې. خبرونه د بهرنیو اړیکو شورا د مشر ریچارډ هاس له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې د امریکا پالیسي باید داسې تنظیم شي چې له یوې خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د سمدستي او بې قید و شرطه وتلو د خطر مخه ونیسي، او له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لګښت تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوي.
د خوست مدني فعالانو د سولې لپاره د افغان حکومت، امریکا او د سیمې هڅې وستایلې، خو ویل چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، ټاکنې، د بیان ازادي او نور ارزښتونه خوندي وي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
مدنی فعال خلیل جان ګربزوال وای چې
د خوست مدنی فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګ غټ غونډه جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي.
په خوست کې د ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي چې د نورو ارزښتونو او ازادۍ د خوندیتوب ترڅنګ باید ملي پاوز د دې هیواد د امن او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتونکو ملي سر پتوګه د کومي سیاسي معاملې قرباني نشي.
هغه کیسه چې ملي ارزښتونو ته پاغه کې لکه پوټیټ نظر کتل کیږي او هغه د افغانانو د پور اسري کرخي دي، مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولس د دې سره مخالف ده، کچې ته سولې کېږي نو کوکې ډول دي سولې.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نوري ازادۍ د دې هیواد اوسنی نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوام وایي چې دا لاسته راوړنې باید د سولې په خبرو کې سری کرخي وي.
افغانان اوس بدر شوي دي، د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرخي دي. د افغانستان ملي پاوز باید ډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او استخباراتي کړۍ په دې پروسه کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په هڅه کې دي. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي، او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړۍ د یو نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
کاسه هم د افغانستان خلک د سولې د ورستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغو یو ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په کونړ کې په سلګونو کسانو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر وژل کېدل وغندل، دوی د ارمان لونی غایبانه جنازه هم وکړه. روح الله انوري او نور جزئیات.
مرکز کې د شهیدانو پارک کې د یک شنبه مازیګر په لسګونو او دینی علمانو په کوزه پښتونخوا کې د پاکستانی ځواکونو په لاسونو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو تکړه غړي ارمان لونی وژنه وغندله. محمد خطاب وویل
همیشه لپاره زمنګ تنکی تنکی ځوانان د خپل وطن لپاره، د خپل سرحد لپاره قرباني ورکي، او همیشه له موږ سره ظلم کیږي، هم په داخل کې ظلم کیږي، هم په بیرون کې ظلم کیږي، او که هر څوک دا فکر کوي چې دا نه پويږي ستاسو په استخباراتي جګړو باندې زمونږ بچي بچي پیښ شوی دی.
مولوی ضیاء الرحمن الایار وای ټول افغانان د پښتون ژغورنې غورزنګ سره ولاړ دي.
زمنګ دغه ورونه په پیښور یا په کوټه یا په بلوچستان کې یو ډله یا یو قوم او یا څو کسان نه، بلکې ټول پښتون ملت، چې د پښتون ملت غیرت، شهامت او تاریخ په کتابونو کې شته او د نړۍ لوی لوی قدرتونو ته ماتې ورکړې ده. دغه شان قدرت د دغه پښتون غورنې د غورځنګ تر شا ولاړ دی.
هغه وای هر حکومت چې د خپلو خلکو په وژنو او زورونو لاس پورې کړي، دای د تباهۍ او نابودۍ ښکارا نخې دي.
هغه حکومت چې د خپل قوم په وژنه باندې شروع وکړي، کوم ملت چې د خپلو اعضاو په وژنه باندې شروع وکړي، او کوم قوم چې د خپلو غړو په وژنه باندې شروع وکړي، دغه د دغه حکومتونو نظامونو تنظیمونو د زوال د پیل شېبې دي.
راټول شوو کسانو له نړیوالو وغوښتل چې باید د پاکستان په حکومت او پوځ فشار راوړي، څو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لملاتړ او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او بلوڅو لوژنو او زورونو لاس واخلي. راټول شوو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه او د افغان خاورې په دفاع او ساتنه کې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ټولو وژل شوو کسانو روحونو ته یې د مغفرت دعاوې وکړې.
په ننګرهار کې هم پرون په لسګونو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه. شاه محمود شینواری راپور لري.
په لسګونو ختیځوالو د یکشمې پورز د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازه د خدایي خدمتګار باچا خان په مزار کې ترسره کړه. ارمان لونی په جنوبی پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی غړی وو چې د خبرو شوو رپورټونو پر بنسټ د پاکستانی پولیسو له لورې په لورلایي سیمه کې د سختو وهلو په نتیجه کې ومړ. د ختیځې سیمې په لسګونو فرهنګیانو او د قلم خاوندانو د مرحوم ارمان لونی غیبي جنازه وکړه او په خبره یې لونی د خپل قام او خاورې د بقا په خاطر قرباني شوی. د جنازې برخوال فرهنګي شریف الله ناصری وویل چې د لر او بر افغان یو وینه یو درد او یو غم دی.
زموږ د لر او بر یو افغان چې غره د لوانی وینه د ما وینه ده، د ما وینه لوانی وینه ده، د مسعود وینه ده، منظور پښتون وینه ده، ټول وینم شریک ده او د خپل نه ده جلا کړي او د خاطر په دغه بیت باندې شوی مونږ یاران د سخت ورځو په دردانګو په یارانو لړاډه او صحابره.
د نظر خاوند ډاکټر اسد الله خالص پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر پښتون قوم روان تاوتریخوالی او تشدد نور د پښتنو لزغم اوخته او تری غوښتنه وکړه چې پر پښتون قوم د روان تشدد او تاوتریخوالی په اړه د پښتنو د دیدلې غږ ووري.
ارمان نه ټوپک لره او نه بل وسیله لره چې نظام غواخه، یوازې مدني حرکتو غږی پورته کوو او چې په دغه وشتم پیړۍ کې په دغه جمهوری نظامونو کې دغه سي غکتا یا دغه سي غکتاب څوک نه لري. دا په دې مفهوم چې نه دیموکراسي شته او نه دغه سي خلکو هغه د حقوقو عمومي او نړیوال علم برداران چې دي هغه په خپل به دغه قضیه تعقیب کوي او د دې هغه عاملین په دارو زړی.
په کوزه پښتونخوا کې د یو شمیر سرلارو پښتنو تر وزل کېدو وروسته پوره یو کال وړاندې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په خوځښت راغی چې د تیر یو کال په جریان کې په اسلام آباد، پېښور، ډېر اسماعیل خان، کوټه، لاهور او د کراچۍ په ګډون په نورو پښتون میشتو سیمو کې سترې غونډې وکړې او په دې غونډو کې په لکونو پښتانه یې پر ځان راټول کړل او پر پښتون قوم د روانو ظلمونو په اړه خپل ناره اوچته کړه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ازادي رادیو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د ارمان لونی وینه به معاف نه کړي. هغه دا خبره پرون ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه وژل سوي مخکښ غړي ارمان لونی د جنازې په مراسمو کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې ارمان لونی د شنبه په ماښام د پولیسو لخوا په وهلو وژل سوی، خو پولیسو ویلي چې پر لونی د چا ګزار نه دی سوی او د زړه حمله ورباندې راغلې وه. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بلوچستان په کلاسیف الله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازې ته سلګونه کسان ورغلي وو. ارمان لونی په کوټه کې د پوهنتون استاد او مدني فعال و چې وخت نا وخت به یې په مدني فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي دی د شنبې په ماښام خپل کور ته د سنیدو پر مهال د پولیسو لخوا د ټوپک په کنداغونو وهل شوی او سا یې ورکړې. د لونی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومت د پښتنو په ترور او زورونو تورن کړ او وی ویل چې پښتون قوم ته نور زغم نه دی پاتې. د ویل د ارمان لونی غجبه واخلی.
د ارمان ویلې دې باندې خور زه د خدای پاک پر سچا
د منظور احمد له هرې خبرې سره به د ارمان لونی د جنازې ګډونوالو مک عدالت غواړو شعارونه ورکول.
نور پښتون بهادر په
پښتون
پښتین زیاته کړه. ابراهیم لونی ځکه ووژل شو چې د د خبره په بلوچستان کې په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد د تازه لړۍ د پیل مخالفت کاوه. د یکشنبې په ماښام د بلوچستان ایالت په کلاسې فولا کې د ارمان لوڼی جنازې ته په منظور پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نور مشرانو د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ او علي وزیر، د پښتونخوا ملي او میګونتی او مشر نواب ایاز خان چوغزی او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي او ځای خلکو برخه اخیسته و. دوی اکثرو د بلوچستان د لورلای پولیس تورنول چې ارمان لونی وژلې، خو د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر ضیاءالا لانګو بیا د آزاد اروپا مشال رادیو ته ویلي ارمان لونی د پولیسو د تشدد له وجې نه، بلکې د زړه حرکت بندیدو له امله ساور کړي.
په بوري یا لورلای کې د قانون یو سلور سلوخته مدافعه نافذ وا او د کسانو یې سرغړونه کوله، نو ځکه پولیس ورغلی ول. ځایي پولیسو ماته خپل ابتدایي رپورت را لیکدولې او ویل دي ارمان لونه د زړه له دورې مړ شوی. خو موږ لا د دې پیښې تفصيلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورت ورسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
لکه چې ارمان لونی ساور کړی، دا لومړی وار چې یو پاکستانی چارواکی په دې اړه نظر ورکوي. د ارمان لونی له وژل کېدو لږ وروسته د شنبې له ماښام راهیسې د افغانستان په ځینو ښارونو، متحده ایالاتونو په ازمینی او پزینو اروپای خارونو کې د پښتنو لخوا اعتراضی غونډې هم شوي. اعتراض کوونکي چې لای شمیر زیاتیږي، د ارمان لونی قاتلینو ته سزا غواړي او وایي په دې اړه باید سمدستي پلټنې وشي.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست د هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو بیا وویل چې له افغانستان څخه به امریکایي پوځیان وایستل شي. سبا سیشن بعد روسیه په قربتوب ځینی افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. د دې غونډې چې دوی ورځې دوام کوي، د افغانستان د حکومت کوم چارواکي پکې ګډون نه لري. په خوست کې په سلګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د وتلي غړي امان لونی د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی د ارمان لونی وژنه وغندله او د هغه قتلانو ته د سزا غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې غواړي په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي، څو په دې ترتیب پر ایران له نږدې نظارت ولري. د سوریې یو پوځي چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ایتلاف د سوریې په ختیځ کې د پوځ د توپخانې پر یو مرکز برید کړی او دوه سرتیري چاپیان کړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد. دی د کاتولیک عیسویانو لومړنی مذهبي مشر دی چې عرب ټاپو وزمې ته سفر کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو د آزادی رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید.
د ژوند رنگونه
نو مینور عالم زاخیل منډی دکانداران څخه
خپل د سیرتو ایت مثلا دلته کوم شین تاسو خرڅوي؟
موږ دلته وریجی دی، غوړی دی، وړی دی، بورا دی، چای دی، پودر هر بل د کور ضرورت څه نه چریم شتره مثلا
دل کوم جن راوړی
دا نار زین راځي، غوړی چری دی، مالیزیا ناراضی، دروس ناراضی، د ترکیه ناراضی، دا لوبیا نه خود دا نه خود د ترکمنستان ناراضی او وړه وریجی چې دی پاکستان ناراضی.
کله دکانداري نه راوسې تاسو خپل شخصي ژوند ته کله سلته کاروبار کوي دکان لري اقتصاد هم څنګه ده؟ آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي؟
ولا روزیاسان الله پاک ده که دی ژوند دی وضعیت حالت چې ګوري ډیره سخته ده کور چلون، خو بس الله پاک رسي بس ما دوم رکیږي چې اورس چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نو د سې په ګټي
د ورځې دی بازارو کې کم شو کله کرایي کله وځي کله کرانه وځي کله ګټي کله نه، خو بس صبر کوو ناس اساس چې الله په قسمت کې کلی ما غره رسيږي.
فکر کوي ولی بازار نه خراب سوي دي خلک له اقتصاد نه شکایت کوي؟
د څه چل دی د ملک اقتصاد ضربه چې خوري، بیروزګاری چې ضربه خوري، اغوند امنیت سرکار لري. هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو، جنگونه ورک شي، دای ولر چې هیڅ په افغانستان کې بیکاره پاتې نشي، هیڅ به بیکار، هر چاته به کار زمينه مساعده شي.
په خاط څنګه و دلته کار دی کاوه آیا ګټه خو
په خو خو دا ول کرزی دی ادرس اور پینځم کار پر کاروبار خو روزګارونه ول هغه ما 60 خرید جیر هغه هم خریداری کوله جنگونه کم ول روزګارونه خلکو خچریدل خدا اصل 15 کال بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلچول ګور څه په ماجرات لاړل خارج ته لاړل څه په جنگو کې مړ شو څه بیروزګار نه شي معلوم دا کار مله تاثیر لري راچی
به تاسو کوم بل ایدم لري چې کورونی سره مرسته سی او کیو زم د دکان ده
بس یو د دکانداري نور بس ایدو درو الله ایلا دوام دغه دکان ده
لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنۍ خبری مجله ل ساتار فروغ نه ووري مېرمن
تشکر